منفي وو. ښاغلي کرزي د انډیا ټوډای سره خپله مرکه کې چې پرون خپره شوې ویلي، اوسمهال افغانان له لویو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان پخوانی واکمن ویلي، باسواد افغانان هر ورځ له وطن وځي او تر خوا یې اقتصادي وضعیت په یو ډیر بد حالت کې دی. حامد کرزي د افغانستان د دولت سقوط هم لوی ځای بللی ده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د نجونو او ښځو د زده کړو او کار ته په اشاره ویلي، افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې اهلکان او نجونې زده کړې وکړي او سړی او ښځې اوږه اوږه د خپل هیواد لپاره کار وکړي. حامد کرزي داسې مهال تیر یو کال د افغانانو لپاره له ستونزو ډک بولي چې سبا د طالبانو په لاس د افغانستان د جمهوري نظام د سقوط لومړۍ کلیزه ده. افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي، متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره مرستې ته ژمن دی او د افغانستان د بشري بحران د حل په برخه کې ټینګ هوډ لري. ښاغلی ویسټ تېره شپه په خپله رسمي ټویټر پاڼه لیکلي، د افغانستان له خلکو سره د امریکا لخوا $150 میلیون مرستې اعلان ده. د غذایي موادو د ناامنۍ د لمنځه وړو، د افغان ماشومانو د زده کړو د دوام او د ښځو نجونو د ځواکمنولو په چارو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي. د افغانستان د مقاومت ملي جبهې چې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومت کوي، د خپل مبارزې کړنلار اعلان کړه. دا کړنلار چې سلور دیرش مادي لري، پرون د مقاومت ملي جبهې په خپل رسمي وبپاڼه خبره کړې. په دې کړنلار کې طالبانو ته د یاغیانو او د واک د غاصبینو خطاب شوی، هغه کلمې چې طالبانو تل خپل مخالفانو ته کارولې دي. د ملي مقاومت جبهې په کړنلار کې راغلي، سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته له پام کولو پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یو ځای کول یې داعیه ده. د مقاومت ملي جبهه مال د خپل وسلوال مقاومت کړنلار اعلانوي چې سبا په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه یو کال پوره کیږي. طالبانو تر اوسه د مقاومت ملي جبهې د کړنلارې د اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د دوی پر ضد د هر ډول وسلوال مقاومت خبره رد کړې ده. طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی مسکو ته استولی. بختر دولتي اژانس د دې وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې دا پلاوی پرون شنبه مسکو ته تللی دی. په بیان کې راغلی، د دې پلاوی د سفر هدف د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پراختیا ده. روسیې که څه هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په تېر یو کال کې د طالبانو سره نږدې اړیکې پاللې دي. او د امریکا د نیویارک ایالت چارواکو پرون اعلان کړی چې د شیطانی آیاتونو د کتاب پر لیکوال سلمان رشدي تورن برید کوونکی په همدې قتل او برید تورن شوی او په ضمانت نه خوشي کیږي. د نیویارک پولیسو په یو بیان کې ویلي چې سلیروش کلن هادي مطار د دویم درجې قتل او برید د اقدام په تور محاکمه کیږي. د نیویارک د چاوتاکو عاصمي څارنوال جیسن شمیت ویلي، د قانون د تنفیذ ایالتي او فدرال ادارې په دې برخه کې په تحقیقاتو کار کوي. د شیطانی آیاتونو د لنجمن کتاب پر لیکوال 50 کلن سلمان رشدي د جمعې سار په نیویارک کې ته چړی په وسیله بریدو شو او سخت ټپي شو. زه امید ظهیر مالیم د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وې پاڼه هم لوستلی شي. ازادي رادیو ټکا کام زموږ آدرس دی. وړاندې به واورئ چې ملګرو ملتونو په کابل کې د خزینه معترضو سره د طالبانو تاوتریخوالی غندلی دی. تیر نږدې یو کال کې طالبانو 3 خبریالان نیولي، شکنجه کړي او وهلي ډبولې دي.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم. تا تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
له پنجشنبې راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د راوتلو سیلابونو جزئیات به واورئ.
15 هیوادوال شهیدان شوي دي چې دې کې 4 زنانه او 15 ماشومان وو.
او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی له اروپایي ټولنې بیا غوښتي چې د روسیې په وګړو دی ویزې بندې کړي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ستړي مشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په طالبانو لدی عمل نیوکه کړي چې په کابل کې د خزو د پرونی اعتراضونو په ترڅ کې لتا اوتري خوالي کار اخیسته. طالبانو پرون په کابل کې د خزو د لایرن په محل هوایي دز وکړي او درې بهرني خبريالانې د لند وخت لپاره ونیول. ریچارډ بینټ همدار از ویلي چې د بشري حقوقو د نړیوالو قوانینو په اساس خبريالان باید خوندي وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هغه څه چې پرون په کابل کې د یو شمیر ښځو د مظاهرې پر مهال پیښ شول ځورونکي بللې دي. یو شمیر میرمنو پرون د کار، ډوډۍ او ازادۍ له شعارونو سره په کابل ښار کې مظاهره وکړه او وی ویل طالبانو په تیر یو کال کې له افغان ښځو او نجونو د دوی ټول حقونه تروړلې دي. د میرمنو وروسته ادعا وکړه چې طالبانو پر دوی هوایي ډزې وکړې او ځکه د دوی لیکې هم ګډې وډې سوې. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سوي ویډیوګانو کې د طالبانو وسلوال د هوایي ډزو په حال کې لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي شاغل بینت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو د زړورو افغان میرمنو د سولې مظاهرې پر وړاندې زیات ځواک کارولی دی. هغه لیکلي چې زور زیاتی، بیرول او د مرمیو ډزې د بیان د ازادۍ راټولېدو او د غونډو د جوړولو په برخه کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونه ده. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور د ډزو خبرونه رد کړي، خو ویلي دي چې د ښځو دغه مظاهره د ده په خبره غیر قانوني وه. بلخوا د دې مظاهرو پر مهال له ځینو قبایلانو سره د ناوړه چلند په اړه هم ځینې راپورونه خپاره سوي دي. د راپورونو له مخې درې بهرني خبریالان او یو همکار یې د مظاهرې په اړه د راپور د جوړولو په خاطر د طالبانو لخوا د لنډ وخت لپاره ونیول سول او وروسته خوشې سول. همدارس د افغانستان د خبریالانو خپلواکي ټولنې ویلي چې دوه تنه افغان خبریالان د پولیسو د ډزو په نتیجه کې برسیرن ټپیان سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په پرونی بیان کې دې موضوع ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې ژورنالستان د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې باید خوندي وي. په پلازمینه کابل کې د ښځو د اعتراض غږ یو ځل بیا داسې حال کې اوچت شوی چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ کلیزه په رارسېدو ده. د 2021 نه د کال د اګست پر 15مه جمهوری نظام سقوط سو او طالبان له څلور خواو څخه کابل ښار ته ننوتل او خپل موقت حکومت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د جمعې په ورځ د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په مناسبت په یو راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید جدي اقدام وکړي څو پر افغانستان واکمن طالبان دې ته وهڅوي چې د وګړو د بشري حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي.
که پر همدې موضوع تم پاتې شو، د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې هغه راپور بیا رد کړی چې د دوی له واکمنېدو وروسته حالات په اړه یې خپور کړی دی. په دې راپور کې هم د طالبانو پر واکمنۍ کې د بشري حقونو موضوع ته اشاره شوې او لیکل شوې چې په دې برخه کې افغانستان له یوې تور تیارې راتلونکي سره مخ دی. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو راپور د کمزورو سرچینو په حواله برابر شوی. احمد تکلو بشپړ جزئیات.
د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اگست د 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو د کلیزې په درشل کې په خپل راپور کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر افغانستان واکمن طالبان وهڅوي څو د وګړو د بشری حقونو اساسي اصولو ته درناوی وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا راپور واقعیت نه لري او رد یې کړ.
ملګرو ملتونو سازمان هم کله کله په خپلو راپورونو کې ځینې ضعیف کمزوري ټکي او داسې ټکي چې هغه واقعیت سره سر نه خوري دوی راخلي او د پروپاګند برخه ګرځي. موږ هیله دا چې ملګرو ملتونو ډېر مشهور نهاد ده او ډېر معتبر نهاد ده، هغوی پر خپلو راپورونو قضاوتونو او داسې اعلامیو کې ډېر دقت وکړي او د واقعیتونو نه ترجمانی وکړي، نه داسې د یو چا په خولو او د یو ضعیف اخوالو په بنا او داسې چې له لرې نه قضاوت کوي او متاسفانه وضعیت ناسم ښیي.
ښاغلی مجاهد، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او د ملکی وګړو د تلفاتو کمیدل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته مثبت پرمختګونه وبلل او ویل چې بشري حقونه په افغانستان او لویدیځ کې جلا تعریفونه لري. د طالبانو د حکومت ویان همدارز ویل چې په افغانستان کې اوس مهال هیڅ سیاسي بندیان نشته، محاکم فعال دي او په اقتصادي برخو کې فعالیتونه روان دي. ښاغلی مجاهد که څه هم ومنل چې د اقتصاد او د نجونو د زده کړو په برخو کې ستونزې شته، خو ټینګار وکړ چې ژر به حل شي. نړیواله ټولنه په تیرې وکال کې په پرله پسې ډول پر طالبانو انتقاد کوي چې ښځې او نجونې له ټولنې څخه څنډې ته کړي دي او د هغو حقوق تر پښو لاندې کوي. همدارس پر طالبانو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم د بندیز له کبله سخت انتقاد کیږي، خو طالبان د یو کال له تیرېدو وروسته لا هم دا خبره کوي چې دا ستونزه به ډېره ژر هواره شي. نړیوالې ټولنې له طالبانو سره تعامل په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو د درناوي، د نجونو پر تعلیم د بندیز د لرې کولو او د ټول شموله حکومت د جوړولو له شرطونو سره تړلی دی، خو طالبان وایي حکومت یې ټول شموله دی او د نجونو تعلیم ته به د اسلامي شریعت په رڼا کې د دیني عالمانو له پریکړې وروسته اجازه ورکړل شي. که څه هم د یو کال له اوښتو وروسته تر اوسه هم د طالبانو مشران او دیني عالمان د دې ستونزې په حل نه دي بریالي شوي.
له ښوونځي لیرې پر ما څه تیر سول.
د ازادي راډیو دا ټولګه د هغون جنو خاطرو ته ځانګړې ده چې په تیر یو کال کې له ښوونځیو محرومې پاتې شوې.
پلانم بوره ده علي لسه کې زده کړو په لسم ټولګي کې لساس خو مې دا دی چې شوله ورځ په کور کې ناستې دستنی کارونه کوو. ډېر خوښي دی، ډېر خوابه دی، موږ نه وایو چې موږ د ښوونځي نورې راخلاص کړي، موږ چې به پخوا ښوونځي ته تللو موږ به ډېره خوشحاله وو، ډېر به ښه اوس پرنې کړو، د خپلو صنفیانو سره به مو ښه درسونه ویله. نو اوس ښه نهسته په کور کې ناستې، ډېر خوښي نه یو، د سردردي رالوېدلې ده، سرچخلي رالوېدلې ده، په ځانو نه پوهېږو. فی فکر وسوچو خو چې دا به څنګه سي، مکتب به نن خلاص سي، سبا به خلاص سي، او دا به څنګه سي. خو اسلامي معرفي دی چې موږ ښوونځي خلاصوو، خو د راوس پورې خلاص نه دي بندې. زما امیدونه، زما ارمانونه دا چې به انجینر سم یا به ماجه سم وما دغه ادب پر ځان سوال خو ونه رسیدل. دا ډیر هرمانونه په زړه پاتې دوه نارمالونه یې دربان جوړه دوه خبرې ما د کلیوالو په ځان وړي چې موږ به کله ښوونځي ته تلو. کلیوالو کورواله او کلیوالو دا شاوخوا به ټول داسې خبرې راپسې کولې، نو موږ به کلو نه مو پرېښودلې، دا ښوونځي ته به موږ کلو دا دې خبرې او تکلیفونه پر ځان وړي او خپل تعلیم مو کول، خپل تعلیم مو کول چې موږ مرتبه مصرف پر ځان ورسوو، تعلیم مو پر ځان ورسوو. اوس ښوونځي باندې اوس داسې احساس کوم چې ډېر په تکلیف اسات مش په کور کې ژوند او زندگی کوو چې یت مې تیریج نه ورځ او نشه پره باندې تیریږي په دې حالت کې ژوند او زندگی کوو. نو موږ غواړو چې موږ خپل ښوونځي ته دغه سپشه ولارس پشه ایجاب کې ولارس سو په موږ په خوا پشه ایجاب کړو چې واسم په دغه شې ایجاب کې ولارس خپل ښوونځي ته خپل ارمان نه کړو.
د پنځن به راهیسی د غزنی او میدان وردک په ګډون د افغانستان په یو شمیر سیمو کې سخت سیلابونه راوتی چې مرګ ژوبلې هم اړولې او مالی زیان هم لري. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د هیواد په یو شمیر ولایتونو له هغې ډلې په میدان وردک او غزنی کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان وژلي او یو شمیر نور له هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې طبي پیښو ته د رسیدنې د چارو وزارت وایي د هیواد په څه باندې لس ولایتونو کې ډېرې وریاوي شوي چې په نتیجه کې سیلابونه راوتلي او په اوو ولایتونو کې درانه ځاني او مالي تلفات اړولي دي. د دې وزارت معین شرف الدین مسلم په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته استولی ویلي
دونه به ووایو چې ځاني تلفات ډېر لس هیوادوال شیدن سوي دي چې دې کې څلور زنانه او پنځه ماشومان وو او دوه هم لا درک دي مفقود دي.
د ښاغلي مسلم په وینا د دې سیلابونو له کبله د استوګنې سلګونه کورونه، فرعي او اساسي سړکونه، سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه او همداراز سلګونه څاروي هم له منځه تللي دي. خو ښاغلی مسلم په عین حال کې ادعا کوي چې د سیلابونو په نتیجه کې بندې شوې لویې لارې بیرته خلاصې شوي او د فرعي سړکونو د خلاصولو هڅې روانې دي. د میدان وردګو ولایت چارواکو د پرونیو سیلابونو په پایله کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست مشر صفی الله رایت په دې اړه پرون ازادي رادیو ته وویل
جلیز ولسوالۍ درای بوغه سیمه کې درې کسه د کوچانو هغه شهیدان شوی دي چې یو مشر سړی ده، یو ماشوم ده او یو شپږ کلن نجلۍ ده، د اوبو وړي او شهیدان شوی دي.
د ښاغلي رایت په وینا سیلابونو په سید آباد او چک ولسوالیو کې هم لسګونه کورونه ویجاړ کړي، سلګونه جریبه ځمکه ویجاړه کړي او د میدان ښار او بامیان ترمنځ سړک هم د ترافیک پر مخ بند دی. د غزنی امنیه قومندانۍ هم په یو بیان کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ د دې ولایت د اندړو، واغز، قرباغ او د یک په ګډون په دولس ولسوالیو کې د سیلابونو له کبله لسګونه کورونه، باغونه، کروندې او زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زیانمنې شوې دي. په غزنی کې ورښتونه له نږدې دوه میاشتو راهیسې په پرله پسې ډول روان دي. طبیعي پیښو ته د رسیدنې د وزارت معین ښاغلي مسلم ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره شوې مرستې کافي نه دي او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي دي چې نورې مرستې هم وکړي.
او افغانستان د باندې دا چې د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د اروپایي ټولنې لغړو هیوادونو یو ځل بیا غوښتي چې د روسیې پر وګړو د ویزې بندې کړي. په عین حال کې د روسیې یو ډیپلوماټ خبرداری ورکړی چې د ترهګرۍ د ملاتړ کوونکو هیواد په توګه د روسیې د نومولو لپاره د امریکا هر راس اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د قطعي پرې کولو باعث کېدی شي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي چې د اروپا ګډ ارزښتونه باید له منځه تلو ته پرېنښودل شي. ښاغلي زیلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې په یوه ویډیوي وینا کې د خبرو پر مهال وویل داسې نشي کېدی چې اروپا دې د یو سوپر مارکیټ په شان وي او دا دې مهمه نه وي چې څوک ورننه وځي، څوک ترې وځي.
باید یو ضمانت موجود وي چې د روسیې قاتلان او د مسکو له دولتي تروریزم سره مرسته کوونکي د شنګن له ویزو څخه استفاده ونسي کړی.
د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو له هغې ډلې د بالتیک سمندرګي د حوزې دریو هیوادونو او همداراز چک جمهوریت د روسیې پر وګړو د ویزې او کار په برخو کې یو لړ محدودیتونه لګولي دي. چک جمهوریت چې اوس مهال د اروپایي ټولنې دورهي مشري کوي د دې ټولنې په ټول قلمرو کې پر روسانو د ویزې د بندیز پلوي دی، خو دې هڅو د ټولنې په نورو غړو هیوادونو کې تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د اوکراین ولسمشر همداراز له لاتویا څخه مننه وکړه چې روسیا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه پیژندلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي امریکا د څانګې مشر الکساندر دارچیف پرون تاس دولتي خبري آژانس ته وویل چې که د امریکا سنا د روسیې د منځوي کولو لپاره کومه طرحه وړاندې کړي یا یې د تروریزم د ملاتړي هیواد په توګه اعلان کړي، نو د مسکو او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې به سخته ضربه وویني او حتی ښایي پرې شي. له بلې خوا مسکو او کیف پرون بیا هم پر یو بل د اوکراین د زاپوریژیا اټومي بټۍ په شاوخوا کې د جګړې د ګواښونو تورونه ولګول. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د دې تاسیساتو په شاوخوا کې پوځي فعالیتونه باید بند شي او دا یو غیر نظامي سیمه اعلان شي. د زاپوریژیا اټومي تاسیسات پر اوکراین د روسیې له یرغل لنډه موده وروسته د روسیې لاسته ولوېدل، خو اوکراینی انجینران لا هم د روسیې تر څارنې لاندې هلته کار کوي. لویدیځو هیوادونو پر مسکو غږ کړی چې خپل ځواکونه د زاپوریژیا له اټومي تاسیساتو څخه وباسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي راډیو موندلې چې د طالبانو د واکمنۍ په یو کال کې درې دیرش خبریالان توقیف شوي دي. دا خبریالانو له څو ساعتونو نیولې بیا تر څو میاشتو پورې په توقیف کې تیرې کړې او یو شمېر لا هم زنداني دي. د رسنیو او بشري حقونو ملاتړي بنسټونه وایي دی وضعیت د بیان ازادۍ زندۍ کړي او که دوام کوي ممکن ازادې رسنۍ یو مخ بندې شي. طالب چارواکي د خبریالانو توقیف مني، خو وایي قضیې رسنیز نه بلکې شخصي دي. اسدالله لودین په دې تفصیلي راپور کې له تیر یو کال راهیسې افغانستان کې د خبریالانو عمومي وضعیت ته کتنه کړې، خو دا هم باید ووایم چې دا راپور د طالبانو د بیا واکمنۍ د یو کال د پوره کېدو په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو مطالبو په لړ کې چمتو شوی دی.
ما مې گفتم که ما یک ژورنالیست هستم، گفت که اصل کار زمون هم در ژورنالیستانو سره ده. دستای ما از پشت سر ولچک زدن، چشمای ما با یک تکی سیاه.
وارث حسرت د هغو په ګوتو شمیر خبریالانو له ډلې دی چې ډاډه یې د توقیف د مهال کیسې له ازادۍ راډیو سره شریک کړي. دای چې د آریانا ټلویزیون د سیاسي خبرونو مسول و، د طالبانو لخوا د 2022 کال د جنوري په 1 توقیف شو او درې ورځې په بند کې تیرې کړې. خاغلی حسرت ازادي راډیو ته ویل چې د طالبانو استخباراتو د دارلمان پر سړک د ټلویزیون لمخې ونیو او په وهلو ډبولو یې د ملي امنیت تر دفتره بوته.
د میرا وخت کې ما را مې بردان توهین ته
پر لارې چې بيولو توهینه او سپکاوی کوه، بده خبرې کولې، ویلې چې تاسو په دې رنجلو موټرو کې ډیر ناست وئ، ویلې چې تاسو د پخواني نظام پاتشونی او جاسوسانی. لږ مې چې غږ پورته کړ په لغتو یې وهلم، زما لاسونه تړلې و، نو دردونه مې ډیر احساسول.
حسرت وایي دای څو ساعته شش درک سیمه کې د ملي امنیت یو دفتر کې وو او بیا سترګې تړلې د بګرام زندان ته ولېږدول شو. نوموړی د توقیف د لومړۍ شپې یو کیسه کوي.
زه یې د زندان په یوه تنګه خونه کې واچولم. په دې سلول ډوله خونه کې تشناب هم. ما ته یې د شپې لوبیا وچه ډوډۍ راوړه. لوبیا خرابه وه او ما ونه خوړه. کله چې دوی د لوښو ټولولو پسې راغلل، نو ویې ویل ولې دې د مجاهدینو ډوډۍ نه ده خوړلې. بیا یې په څپېړو ووهلم، پر شا یې په لغتو ووهلم. ټولې درې شپې مو په همدې وضعیت تېرې کړې. دوی به هر دوه ساعته وروسته راتلل، سپکاوی او کنځلې به یې کولې.
وارث حسرت درې شپې او ورځې توقیف کې تېرې کړې، خو وایي بې له دې چې جرم یا ګناه یې معلومه شي بیرته خوشی شو. اسلام حجاب بل افغان خبریال دی چې د طالبانو توقیف یې تېر کړی دی. دای که څه هم د شکنجې او ربړونې څه نه وایي، خو زیاتوي چې زندان طبعا ستونزې لري.
سترګې راته وتړلې او زه بوتللم او هلته ورسره وو دوه درې ورځې م سره تیرې کړې، خو طبعا بندیتوب خپلې ستونزې او مشکلات لري او زه دا تقریبا څلور ورځې درې شپو کې ونه توانېدلم حتی تلیفون ته لاسرسی مې نه درلود، کورنۍ مې نه پوهېدله چې زه چیرې یم.
ښاغلی حجاب د رسنیو د ملاتړ له کورنیو او بهرنیو بنسټونو ناراضه دی او وایي ده له ټولو نه د لاسنیوي او له افغانستانه د وتلو غوښتنه وکړه، خو هیڅ یو بنسټ غواک پرې ونه ګروو. دا یوازې دا دوه خبریالان نه دي چې تیر یو کال کې د طالبانو د زندان پنجرې کتلی، بلکې آزادی راډیو موندلې چې د موده کې څلور دیرس خبریالان په کابل او ولایتونو کې توقیف شوي دي. د دې موندنو له مخې پلازمینه کابل د هغو ولایتونو په سر کې دی چې د یو کال په ترڅ کې پکې ګڼ شمېر یعنې نږدې شل خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پر کابل سربیره په هرات کې دوه، فاریاب کې څلور، پکتیا کې یو، اورزګان کې درې، او دغه راز هلمند، بلخ، کندهار او کاپیسا کې هم یو یو خبریال توقیف شوی دی. د توقیف شوو شمېر ممکن له دې هم لوړ وي، خو موږ یوازې هغه راخیستي چې نیولې رسنیز شوي او یا د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پر خپله ویبپاڼه ثبت کړي وو. موږ په کابل او ولایتونو کې له لږ تر لږه پنځو نورو توقیف شوو خبریالانو سره هم خبرې وکړې، خو یو یې هم حاضر نه و چې د نوم اخیستو په شرط خبرې وکړي. دوی ویل که یه غږ او نوم خپور شي ممکن د سر په بیه ورته تمام شي. یو خبریال چې موږ خپل غږ نه خپرو وویل:
زه د طالبانو په توقیف کې بې دلیله شکنجه کېدم. زما په لوڅ شپه د زندان یو ساتونکي په بوټونو خاته لاندې به سیمنټ، ځمکه له پاسه به د زندان د ساتونکي پښه او منځ کې به زما ګوچې وې. ډېر درد راباندې تېرېده. په پلاس یې زما د بدن مخصوصو غړو ته شکنجه راکوله. کله به مې چې وپوښتل ګناه مې څه ده، ویل یې ګناه دې چې معلومه سي بیا به ګورو.
یو بل خبریال هم همداسې کیسه راته وکړه:
زه نږدې دوه میاشتې بندي وم. زندان کې مې سپکې سپورې ولیدې، هیڅ ګناه مې نه وه. آخر د طالبانو قاضیانو هم ومنله چې بې ګناه یم، خوش یې کړم، خو په زوره یې اقرار رانه واخیست چې زه ملامت وم او د بهرنیو په لمسون مې خبرونې کولې.
د فارین پالیسی خبریال لین او دانیل بیا په زغرده له دوی سره د طالبانو د استخباراتو د ناوړه چلند کیسې رسنیزې کړې. هغه چې تیره جولای میاشته کې افغانستان ته تللې وه، وایي د طالبانو استخباراتو د تیر کال ځینو راپورونو په تړاو ونیوله، څلور ساعته یې کینولې وه او ورته یې وویل که بخښنه ونه غواړي زنداني به شي. د خبریال 2021 کال کې ځینې راپورونو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو شمېر قمندانان په زوره وړې نجونې ځان ته ودوي او یا له هغوی نه د جنسي غلامې په توګه کار اخلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هغه مهال وویل د خبریال د شوو ادعاو ثبوت نه درلود، نو ځکه دوی د بیا فعالیت اجازه ورنه کړه. د خبریالانو ملاتړي بیا وایي د رسنیو د اصولو له مخې خبریال یا خبریاله نشي کولای چې امنیتي ادارو ته خپلې سرچینې ور په ګوته کړي. پر توقیف سربیره د تیر کال د اگست له 15مې چې طالبان پکې وقته ورسېدل، د سږ کال تر همدې نیټې پورې لږ تر لږه 14 خبریالان وهل شوي هم دي. د خبریالانو ملاتړې بنسټونه د خبریالانو د وهلو عاملین تر ډیره د طالبانو وسلوال ځواکونه یادوي. پر دې سربیره تیر یو کال کې درې خبریالان وژل شوي چې یو د آریانا تلویزیون خبریال حامد سیغانی، بل د مشرانو جرګې د تلویزیون خبریال محمد هارون نیرومند، او درېیم هم د رها خبری آژانس خبریال علی رضا احمدی و. حامد سیغانی تیر نومبر کې نامعلومه کسانو وواژه، محمد هارون نیرومند د بېوزلۍ له کبله ځان وژنه کړې، او علی رضا احمدی د کابل هوایي ډګر مخې ته د داعش په خونړۍ حمله کې ووژل شو. د خبریالانو سره د شوي زور زیاتي یادونه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په وروستي راپور کې هم شوې ده. دغه راپور کې چې د تیرې جولای میاشتې په شلمه خپور شو، د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې له خبریالانو سره د ناوړه چلند پیښې 133 ښودل شوي دي. په دغو پیښو کې د 103 هغو مسؤلیت د طالبانو د حکومت پر چارواکو اچول شوی. په دغو پیښو کې 122 هغه د سملاسي نیول کېدو او توقیف، 85 د ناوړه چلند، او 33 هغه د ګواښ او ویرولو دي. افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشار هغه موضوع ده چې د تیر کال په اوږدو کې په وار وار د بې پولې خبریالانو، د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او بشري سازمانونو لخوا ورته اشاره شوې. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشتي عباسي ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې پر رسنیو محدودیتونو دوی ډیر اندېښمن کړي.
یو موضوع چې د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په جدي ډول او له نږدې تحقیق کړي، هغه پر آزادو رسنیو محدودیتونه دي. افغانستان کې خبریالان شکنجه شوي دي او دغه راز پر تفریحي پروګرامونو پراخ بندیزونه لګول شوي دي. د دې تر څنګ ځینې ښځې هم رسنیو کې له کار کولو منع شوي دي.
د ګوتو په شمېر یو شمېر نجونې چې له تلویزیونونو سره کار کوي، هغوی اړ شوي چې د خپرونو پر مهال باید له سترګو پراته ټول مخ پټ کړي. د خبریالانو سره د دغه زور زیاتي قضیې مو د طالبانو د حکومت له ویندویانو سره شریکې کړي. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی وایي دوی د رسنیو له مسؤلانو سره په پرله پسې ډول د همغږۍ غونډې جوړوي او هغوی ته د آزاد فعالیت ډاډ ورکوي. کریمی تاییدوي چې د دوی استخباراتو او وسلوالو کسانو یو شمېر خبریالان توقیف کړي، خو نوموړی وایي د توقیف شوو خبریالانو قضیې د هغوی پر رسنیز کار پورې تړلې نه وې.
د استخباراتو یا د کشفي ارګانونو له لورې څخه یوازې هغه کسان تعقیب کېږي چې هغوی هېڅ نول اطلاعاتو فرهنګ یا له رسنیو مطبوعاتو سره هغه د دوی کړنې اړیکه نه لري، هغه یوازې د ملي امنیت سره اړوند وي، هغه خو بیا د هغو ارګانونو حق جوړېږي.
خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه سپارښتنه کوي چې که استخبارات پر خبریالانو کومه شخصي ملاحظه هم ولري، باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ادرسه وپوښتل شي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنه وایي که پر رسنیو او خبریالانو فشارونه همداسې دوام کوي، ممکن ډېرې آزادې رسنۍ بندې شي. د دغې ټولنې مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دوی د یوې سروې له مخې نږدې 50% رسنۍ بندې شوي او زرګونه کارکوونکي هم په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې د 1530 رسنیو نه 213 رسنۍ بندې شوې دي، چې دې سره زموږ سکم 2000 رسنیز کارکوونکو نه 1000 رسنیز کارکوونکو خپل کار او دنده له لاسه ورکړې ده.
په همدې حال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرخونو یو شمېر مسؤلان وایي اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. خبریالان د مظاهرو او جګړو د راپورونو په خپرولو کې تر فشار لاندې وي او هیڅ خبریال او ویان په زغرده او آزاد ډول د طالبانو چارواکي نشي پوښتلی. د خبریالانو مسؤلان او ملاتړي بنسټونه وایي طالبان دې ژر تر ژره توقیف شوي خبریالان خوشي او نورو خبریالانو ته دې د آزاد فعالیت ډاډ ورکړي. مشهور یوټیوبر اجمل حقیقي په هرات کې آزاد خبریال خالد قادری، دایکونډي کې د افتاب رادیو مسول مرزا حسنی، د ګردیز غږ رادیو مسول جمال الدین دلدار او په کاپیسا کې د پژواک خبریال عبدالحنان محمدی هغه ژورنالیستان دي چې تر اوسه هم د طالبانو په بند کې دي.
ستاسو له پیغامونو
زما د لوړپورې چارواکو سره دا هیله ده چې په دغه هلمند ولایت کې دغه پاکستانیان راځي د مالونه اړوي او ګرده دلته په موږ ته په ګران ورپوره کوي. موږ یې وس نه لرو، ګران دي ډېر. دا د لوړپورې چارواکو پسې خامخا نشل کوي چې د مالونه راوګرځي د پاکستان له خوا.
سلامونه احترامات رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. لنګرهار څخه تاسو سره په اړیکه کې خبره داسې ده چې د غستونز او مشکلات خو افغانانو ته لازله ابدي لیکل شوې دي. په دې کې خودی چا څخه غیله پکار نه دا او نه دا کومانوي خبره ده که تاریخ مطالعه شي. او په تیرو نظامونو کې هم ولکه د افغان ولس مشکلات نه چا حل کړي وي او نه ولکه زوی غي کې ور کړی وي. اوس خو لا د شکر ځای دی، یو څه ناڅه امنیت شته، بشمیره جنازو کې څه کمی راغلی دی. فقط دوه عمده ستونزې چې دغه ولس یې نونو سبا ښکته او پورته کوي چې یو د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو مکاتب لا تر اوسه بندېدل دي. او په داسې حال کې د افغانستان ټول خوونکي که هغه د جیګې دورې استادان دي او که د ټیټې دورې استادان دي، معاشات د امارت اسلامي ورته په وخت په وخت ورکوي، بې له قید و شرط څخه او بې له کوم خند و زند څخه. نو د امارت اسلامي څخه په دغه هیله چې تر څو د دغې ولس مخم ته نه واوړي، که چېرته امکان وي د دغه شپږم ټولګي څخه پورته دغه ښوونځي ته ورمم ورته اجازه ورکړي چې دغه مخه د دغې خلکو ته نه واوړي او د دغې استادانو په معاشاتو کې یو څه د قدر په اجازه یو څه لوړوالی راولي چې تر څو د دغه استادانو مشکل هم حل شي.
مسلم لنګر هر څخه د ازادي رادیو څخه مهله ده چې زمونږ د آواز ټولې دنیا د خصوصا د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسوي. بله وسیله مونږ د پیام د لیږلو یا د آواز د اوچتولو نه لرو، که آواز اوچته د خوله باندې راته بالښت دي نه پرېږدي چې آواز اوچت کړو، نه مظاهره کولی شو نه خبره کولی شو. بس دغه یو وسیله ده، والله پاک دی چې زمونږ آواز تاسې نشر کوي. د تعلیم پر رابطه ما مخکې وویل چې د جناب محمد رسول الله سلام حدیث پاک مبارک دی چې وایي تعلیم علم په نر او په ښځه فرض دی. او تاسې طلب د علم وکړئ اگر چې په چین کې ولې نه وي، خو په دې کې دا قید نه دی لګولی چې د شپږ کلن نه پورته نجونې د تعلیم نه کوي او د افغانستان نجونو سره د دې فرهنګ سره تعلیم په ټکر کې دی. دا د جناب وزیر صاحب د معرف خبره ده، دا خپله خبره دي. بیرته والي په دې د توبه وباسي، خپیمانی دي پیوښي. بل ورځ یې دا خبره په خوست ولایت کې کړي. پیغمبر د خدای قید نه دی لګولی چې د شپږ کلنۍ نه پورته نجونې تعلیم نه شي کولی. او د افغانستان خو ډېر ښه مکتبونه دي، معلمان یې هم ښځې دي او مکتبونه هم د نجونو بیل دي.
نتا سی ټولو مننه چې را سره یا سو ازادي رادیو اوري وړاندې می هم یادونه وکړه چې د خبرونه په دوی منی می کې بعد زده کوونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه خبرې شي چې نن پکې د تاریخ مضمون تدریسي کې خو هغه وړاندې نګ دی کېګو اته بجې او دیرش دقیقې کې دونکو دی یو ځل بیا به هم د مهمو خبرونو